Show a punch. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو اورېده. ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. په نړیوالو موضوعاتو کې د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې مې خبرو. دغه راز پر دې موضوع چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی، دا به د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر بهرني تګلارې څومره اغېز وکړي او تحلیلي مطلب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. کولم لای فریوا ظاهر د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته تشویق کړي. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده، او د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې ډیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. د سولې عالي شورا مرستیال او د مسکو په غونډه کې د ګډون کوونکو پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د مسکو د غونډې ګډونوالو ته د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه هم معلومات ورکړي.
زمونږه اجنډا یا لویه خبره خوندا ده چې د دې لپاره زمينه برابر شي چې افغانستان کې د تل بند شي، دلته امن راشي، او د دې کار لپاره به زمونږه غوښتنه ده چې زمونږ لوري او د طالبان لوري سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او په دې مشکلاتو باندې تر څو مشکلاتو حل لا ځو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مسکو سره تر اوسه پورې هوکړې ته نه دي رسېدلې، او د حکومت کوم استازی به هم په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د دې وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې عالي شورا پلاوی به د یو خپلواک بنسټ په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. تمه ده د افغانستان د سولې په تړاو په مسکو کې غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارلنشا مشر اکرم خپلواک له خپلې دندې استعفا وکړه. د سولې عالي شورا ویان احسان الله طاهری ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی خپلواک نن سهار د کابینې په غونډه کې ولسمشر ته خپله استعفا وړاندې کړه. ولسمشر غنی دغه استعفا منظور کړه. تر دې دمه د نوموړي د استعفا دلیل نه دی څرګند شوی. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ ژوبلې خبره کړې ده. په دغه جرګې کې د پکتیکا ولایت استازي جمعالدین ګیانوال ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات تېره شپه په ګیانوال ولسوالۍ کې سوي دي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون نه تنه ملکیان پکې وژل شوي او یو ولس نور ټپیان دي. د پکتیکا سیمه ییز چارواکي بیا د عملیات تاییدوي، خو وایي چې دغه عملیات له وړاندې له دوی سره نه و همغږي شوي. د پکتیکا د والي وایي ازادي راډیو ته ویلي چې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې په اړه تحقیقات کیږي. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال وژل شوی دی. دغه عملیات د ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تېره شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دی. په جنوب کې د ملي اردو د 215 اتل قل اردو ویان تورن احمد صادق عیسا وایي چې دغه عملیات د کمانډو ځواکونو د کشفي معلوماتو پر بنسټ ترسره کړي چې پکې ولس وسلوال وژل شوی او نور ژوبل دي. ایسا وویل چې په ترسره شوو عملیاتو کې د وسلوالو مختلفې وسلې چاودیدونکي توکي او 14 موټر سایکلونه هم د امنیتي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي دي. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. ټاکل شوې سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل سي. د افغانستان د فوټبال تر اولس کلونو کم عمره لوبډله په دغو سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسېدلې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې به افغان لوبډله درې لوبې وکړي چې لومړۍ لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدې میاشتې په 10مه او درېیمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالۍ د 40 آسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لمړني نتایج شي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوری غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. رسنۍ راپور ورکړي چې دیموکراتانو د استازو جرګې د کنټرول لپاره د اړتیا وړ درویش څوکۍ خپل کړې دي. په دغې جرګې کې د جمهوری غوښتونکو د واک له ختمېدو سره د امکان شته چې ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په پاتو دوه کلونو کې تر ډېر فشار لاندې راسي. دیموکراتان به د ولسمشر اجرایي صلاحیت ډېر تر کنټرول لاندې راولي. امکان لري هغوی د ځینو قوانینو د منظوري مخه ونیسي او د 2014 کال انتخاباتو کې د روسي چارواکو او د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي کمپاینرانو ترمنځ د اړیکو تورونه تعقیب کړي. په دې برخه کې د ولسمشر ټرمپ د استجواب لپاره به په استازو جرګې کې د ساده اکثریت غوښتنه کافي وي. او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې لښ پژو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي، ترکیه به له ایران د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي. اردوغان د سه شنبه پرسته په انقره کې خبري اعلان ویل دي چې دا کارونه د نړۍ د توازن د لمندړولو لپاره کیږي او دا چې نغوړي پام پر لستې نړۍ کې ژوند وکړي. واشنگټن د دوشنبه پرسته په ایران بندیزونه لسره پیل کړل. ترکیه چې د ایران د تیلو یو لوی واردونکي هیواد دی، د غوي ودونو په ډله کې راغلي چې امریکا یو څه وخت ورکړی ټول ایران د تیلو اخستل سفر ته ورسوي. د خبرونو پای
له پرې بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي.
د کومه غوښتنه ده چې څنګه لورې او د طالبان جوړ سره مذاکرات تکیني خبرې وکړي او د مشکلاتو باندې فکر د حل لازم.
د مسکو غونډه د سولې د بهیر له ګړندې کې دوه سره مرسته کولای شي.
کله چې د کانفرنس قربا طالبان د موقف حمایت کوي، فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډیر ستونزمنه کار دی چې د خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني.
په دې اړه مو د چارو دیو کارپو نظر اخیستی دی. افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د یولس ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رای له سره شمېري. په سیمه ییزو موضوعاتو کې پاکستان د پیسو له نړیوال وجې صندوق IMF سره د پور په اړه خبرې پیلوي. د امریکا متحده ایالاتونو تازه بندیزونه چې پر ایران لګول شوي څومره شدید دي او څه عواقب لري، په دې اړه یو تحلیل راپور لرو. دغه راز د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهاله انتخاباتو د وروستۍ نتیجې او دا چې دیموکراتانو برای بچی د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر بهرنۍ تګلارې څومره اغیز وکړي، په دې اړه هم یو تحلیلي راپور لرو. د کندهار د خرقې زیارت په اړه که غواړی نور معلومات ترلاسه کړئ، د ازادي رادیو د ژوند په شیبو کې اونیس پروګرام ته غوږ شئ.
موږ د جمعې په شپه باندې و شوځو ته د زیارت خلاصو، د خلک مبارکه او د جمعې په ورځ ونارینه وته.
له اساسي بشري حقوقو بل اونیس پروګرام سره دا پروګرام یو ځای خبرونه په دوهمه نیمه کې درته خبرو. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې په اړه د موسکو په لانجمنه غونډه کې به هڅه وکړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرو ته وهڅوي. د سولې د علي شورا مرستیال او د موسکو په غونډه کې د ګډون کیدونکي پلاوی مشر حاجی عزالله دین محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې د موسکو د غونډې ګډونوالو ته به د افغانستان د سولې د روان بهیر او اهمیت په اړه معلومات ورکړي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د سولې په اړه د موسکو غونډه د روان میلادي کال په سپتمبر کې جوړ شي، خو د ځینو دلایلو له امله دغه غونډه تر اوسه ځنډیدلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت ځکه په دې غونډه کې رسمن برخه نه اخلي چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده. نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د مسکو په ناسته کې به تر ډیره تمرکز پر دی چې طالبان د سولې خبرو ته وهڅوي. د شورا مرستیال او د مسکو په ناسته کې د ګډون کوونکي پلاوی مشر حاجی عزیز الله دین محمد د چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ناسته کې به له طالب پلاوی وغوړي چې نور په افغانستان کې له جګړې او وینې تویونې لاس واخلي.
نو زمونږ اجنډا یا لویه خبره خو همدا ده چې د دې لپاره زمینه برابر شي چې افغانستان کې د تویدل بند شي، دلته امن راشي. او د دې کار لپاره به زمونږ غوښتنه دا وي چې زمونږ لورې او د طالبان لورې سره مذاکرات تکینی خبری ہو کی اپ دی مشکلات باندې ترڅو مشکلات حل لا جو
دا په داسال کې د چي ټاکل شوی د افغانستان د سولې پړه د مسکو ناشته د روان المریض میاشتې په نهمه د راتلونکو جمعې پورس د روسیې په قربتوب جوړ شي په دغه ناشته کې د سولې شورا د مرستيال حاجی عزیز الله دین محمد په مشرۍ او شپږ کسیز پلاوی چې په ترکیب کې حبیبه سرابی اتو رحمان سلیم مولوی عبدالخبیر اوچقون او د سولې علی شورا د درنشاد وغړي شامل دي په داسال کې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د مسکو پناسته کې د نګډون خبر ورکړي خو تیر ورځ رويټرز خبري اژانس د یو شمېر روسی چارواکو له قوله خبر ورکړ چې د طالبانو استادو په دیناسته کې له ګډون سره موافقه کړي او مسکو د پوخانی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمېر نورو مطرح افغان سیاستوالو ته هم په دغه ناسته کې د ګډون بلنه ورکړي ده د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت الله احمدی د سه شنبه پورس ازادي رادیو ته ویل چې افغان حکومت ځکه په دې ناسته کې برخه ناخلی چې وسلوالو طالبانو ته د یوې ډلې په توګه پکې بلنه ورکړل شوې ده ټاکل شوی و د مسکو ناسته شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د سپتمبر میاشتې په لومړیو کې جوړه شوې وای خو ظاهرا د افغان حکومت په غوښتنه دا ناسته وځنډول شوه په ورته وخت کې د مشان جرګې دوهم مرستیال محمد اسف صدیقی د افغانستان د سولې په بهیر کې د روسیې رول مهم بولی او په دې هیله ده چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې په تړاو خې پایلې ولري
ما فکر میکنم که تا اندازه خیلی زیاد
دی وای زما په اند د دې ترڅنګ چې موږ په طالبانو کار کوو چې سولې ته راو بولو دا هم ډیره مهمه ده چې روسیا څنګه دې ته وادار کړو هغه طالبان چې له دوی سره په اړیکه کې دي هغه د سولې خبرو ته وهڅوي ځکه هغه قربانه دي او په دې برخه کې ډیر مهم رول لري د افغانستان اجرایی ریاست هم له دې وړاندې ویلي چې د مسکو ناسته به د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره یو دروازه ز پرانیزی د اجرایی ریاست مرستیال وای امید مسم از رادیو ته ویلی چې د سولې علی شورا غړي د افغان حکومت په استازیتوب د مسکو په غونډه کې ګډون کوي او د نوموړي په خبره د غناسته به د افغانستان د سولې په تړاو خې پایلې ولري وصل وصال ازادي رادیو کابل
ټاکل شوی بل سبا یعنی د جمعې پر از مسکو باندې د غونډې انکوربوي د افغانستان د سولې په اړه د مسکو د غونډې د اهمیت په اړه مو د سولې او جګړې د انسټیټیوټ د رئیس حکمت الله اعظمي نظر اخیستی دی ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې د مسکو په غونډه کې د ګډونوالو ترکیب ته په پام سره به هغه د افغانستان د سولې له روان بهیر سره کومه مرسته ونه کړي بیا هم د ازادي راډیو خبریال واصل وصال له ښاغلي اعظمي سره مرکه کړې د مسکو د غونډې په اړه ښاغلي اعظمي وویل
زه فکر کوم چې دا غونډه په مثبت ډول کې نتیجه په سولې کې ونه کی په څو دلیل یو خدای دې چې دا افغان دولت کمپلاوي چې دا دومره با صلاحیت نه چې طالبانو سره څولو باندې مذاکرات باندې خبرې وکړي یو دومره خبره ده طالبانو استاد چې راضي هغه د سولې لپاره دی وای چې ناراض نه فقط کانفرنس سره ګډون د پاره او روسیې سره چې وعده کړی چې ګډون وکړي د پاره اوس زه فکر کوم دا په سیمه کې دا اجماع جوړ شوی دی چې باید په افغانستان کې سولې لپاره په مشترک ډول کار وشي او په دې کې زه کریډیټ ورکوم ډاکټر صاحب زلمی خریزاد ته چې دا د روسانو سره تر کوم اندازې چې خبرې د روسانو سره ځینې مجلسونه شوي دي ډاکټر صاحب خریزاد مجلسونه کړی دي چې یو تفاهم ته سره ستل دي چې افغانان باید په دا مجلس کې
اوس چې دغه پلاوی د سولې علي شورا لخوا په مستقل ډول باندې زیل تګډون کوي باید دوی په کومو مسایلو باندې تمرکز وکړي چې د اقل هغه هیوادونه چې د مسکو په ناسته کې ګډون کوي هغه ته د افغانستان د سولې اهمیت او ارزښت په ډاګه کړي او طالبان هم د توادار کړی چې غوی راشي د سولې خبرو ته او مذاکرات ته کینی او سنسه له جګړې لاس وخلی او قناعت وکړي
زه فکر کوم په دا ټولې وادونه چې په دا کانفرنس ګډون کوي د امریکا په شمول باندې دا دوی ټول د افغانستان د سولې اهمیت باندې پوهیږي چې په افغانستان کې سولې په هیله دا که افغان طالبان دي که دا افغان دولت دی دا په ټولو باندې په دې باندې فکر کوم په دې باندې ډېر واضح پوهیږي چې په افغانستان کې سولې مهمه ده او باید سولې راشي مګر مشکل دا دی چې په هغه جزئیاتو باندې په مهم مسلو باندې بحث دی زه فکر نه کوم چې په هغه موضوع باندې دي په مسکو کې بحث وشي یو ستونزه دا ده چې مثلا مسکو خپل د افغان طالبانو هغه موقف چې کوم دی د هغه طرفدار دي نو کله چې کوربه هیواد یا د دې کانفرنس کوربه د طالبانو دغه کینو بیا د موقف حمایت کینو زه فکر کوم بیا د افغانستان پلاوی ته یو ډیر ستونزمن کار دی چې دې خپل نظریات په ګډونوالو باندې ومني او دا راکی
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمی چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کیدونکو غونډې په اړه نظر سره شریکو
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅو.
ملاقات اولی که در شام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنجشنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
سبا بیا هم د دې پروګرام ورده بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو موضوع په دې پروګرام کې څیړو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې د سولې په اړه خپل نظر د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ او کوم پوښتنه لرئ له هغو مسؤولو چارواکو چې دې پروګرام ته بلنه ورکوو وپوښتئ. ازادي راډیو اورئ هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو خپرونې کوو. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د یولسو ولایتونو د یو شمېر مرکزونو رایه له سره شمېري. د دې کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه او د ور رسېدلو شکایتونو د څېړنې په هدف شوې ده. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا هم د دغه پریکړې هرکلی کوي او ټینګار کوي چې د مشکوکو رایو بیا څېړنه د انتخاباتو د نتیجو له شفافیت سره ښه مرسته کوي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای د یولسو ولایتونو د هغو مرکزونو رایه به بیا شمیرل کیږي چې د نتایجو په پاڼو کې قلمي لاسوهنې سوي وي او یا د انتخاباتو په ورځ له دغو مرکزونو د شکایتونو راپورونه ورسېدلي دي. د دغه کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه پریکړه د ولسي جرګې د انتخاباتو پایلو کې د شفافیت په هدف د شکایتونو کمیسیون په غوښتنه سوې ده.
یولسو ولایتونو کې چې په هغه کې بغلان شامل دی، شپږ پنځوس مرکزونه دی، غور شامل دی، دوش پیته مرکزونه، همدارنګه بدخشان شپیته مرکزونه، کاپیسا و مرکزونه، پنشیر ټول ټاکنیزه حوزه، پکتیکا یو شپیته مرکزونه، زابل دوه مرکزونه، هلمند نه مرکزونه، نیمروز درې مرکزونه، وردګ شپږ څلوېښت مرکزونه، بامیان دو پنځوس مرکزونه. په دې یولسو ولایتونو کې به د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خوا څخه بررسي ترسره کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې د میزان د اتویشتمې او نهویشتمې او دغه شان د عقرب د پنځمې په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم او د نوملړ په اړه زیات شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې له ولایتونو نه د انتخاباتو ټول حساس مواد مرکز کابل ته رسېدلي او د ډلبندۍ په مرکز کې تر اوسه سل زره رایې جمع او ثبت سوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د قوس میاشتې په دویمه نیټه به له کابل پرته د ټولو ولایتونو د انتخاباتو ابتدایي نتایج اعلانوي او د همدې میاشتې په لسمه نیټه به د کابل لومړنۍ پایلې اعلان کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په ځینو مرکزونو کې د محافظتي کڅوړو پر ځای اموزشي کڅوړې ډکې سوي چې د مرکزونو د نتایجو شفافیت یې له ستونزو سره مخ کړی. د دغه بنسټ ویان دی مروه امینی ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون لخوا د مشکوکو رایو بیا شمیرنه د انتخاباتو د نتایجو په شفافیت ښه اغیز کولی شي او دا یو نیک اقدام دی.
دا ښه خبر ده او هر څومره زر زر دغه ولایتونه خلاصیږي نتیجې به هم اعلانیږي او موږ به ولسمشري زو ټاکنو ته هم سم آمادګی نیسو او خلکو به له ستونزو سره نه مخامخ کیږي.
هغه له مروازیاتوي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید له ژمنې سره سم د ولسي جرګې نتایج اعلان کړي څو د جمهوري ریاست انتخاباتو ته لاره هوار شي.
ازادي رادیو اوري. پاکستان له IMF یا د پیسو نړیوال وجی صندوق سره د پور په اړه خبرې پیلوي. پاکستان له دې سره سره د پیسو نړیوال صندوق د پور لپاره مراجعه کوي چې د هیواد له سعودي عربستان او چین څخه هم د پور ژمنې ترلاسه کړي دي. پاکستان له جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او یوازې په روان میلادي کال کې دولس میلیارد ډالرو ته فوري اړتیا لري. اسمت سروانی تفصیل اوروي.
پاکستان به د خپل زیاتیدونکو اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF سره نن چهارشنبه د پور په اړه خبري پیل کړي. د پاکستان د مالیه وزارت ویندوی نور احمد وویل د پیسو نړیوال صندوق به د اقتصاد پر ټول وضعیت، خطرونو او همداراز په دې اړه غور وکړي چې څرنګه یې چاره کېدای شي. شغلی احمد همدار زول حکومت خپل کورنۍ کار بشپړ کړی او تمه لري چې له IMF سره د دوی مشارکت به درې کاله دوام وکړي. د پیسو له نړیوال صندوق سره د پاکستان خبرې چې له 1980 لسیزې را په دې خوا دې صندوق ته د پاکستان دیارلسمه مراجعه ګڼل کیږي د روان نومبر په شلمه پای ته رسیږي. اسلام آباد ته د پیسو د نړیوال صندوق د پلاوي تر رسیدو څو ساعته مخکې د پاکستان د مالیه وزیر اسد عمر اعلان وکړ چې د اوس لپاره د چین او سعودي عربستان په مرسته د پاکستان د مالی بیلانس د بحران یا د پیسو د زیرمو د کمیدو مخه نیول شوې ده. د پاکستان د مالیه وزیر د سه شنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل پاکستان د روان مالی کال لپاره 12 میلیارد ډالر او تارتیا لرله، خو سعودي عربستان لوړاندې څخه د 16 میلیارد ډالر ژمنه کړې او پاتې پیسې به چین او نورو ځایونو څخه ترلاسه شي. تیره میاشت سعودي عربستان اعلان وکړ چې د پاکستان مرکزی بانک ته به د اسعاري زیرمې په خاطر د یو کال لپاره 3 میلیارد ډالر او د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت به تیل په پور ورکړي. چین هم بیجنګ ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې د هیواد ته ژمنه ورکړې چې پر اقتصادي بحران د لاسبری په خاطر به مرسته وکړي. د چین د مرستې جزئیات تر اوسه پورې څرګند شوي نه دي. پاکستان څو ځلې هڅه وکړه چې له IMF څخه پور واخلي، خو د دې صندوق د پور شرایط یو څه سخت دي.
د افغانستان په بل ګاونډ ایران د دوشنبې له ورځې راهیسې امریکا پراخ بندیزونه لګولي دي. پر ایران لګول شوي دغه بندیزونه څومره شدید دي او څه عواقب به ولري؟ ځینې تحلیلګران وایي پر ایران د امریکا دغه بندیزونه دومره شدید دي چې کیدای شي د ایران د رژیم د نسکورېدو سبب شي. یو شمېر نور بیا وایي دغه نوي بندیزونه د پخوانیو هغو غوندې نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور نور جزئیات سالم محمد صالح وړاندې کوي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر پر ایران د امریکا تازه بندیزونه چې تیر دوشنبه یې عملي کېدل پیل سول تر ټولو شدید بللی دي. ډونالد ترامپ ویلي چې دغه مجازاتوونکي اقدامات به تهران اړ باسي خپل ناوړه چلند بدل کړي. تحلیلګران وایي د امریکا نوي اقدامات په حقیقت کې په هغو بندیزونو کې چې واشنگتن پر ایران لګولي تر ټولو قوي دي. خو دوی دا هم وایي چې دغه بندیزونه په پراخه پیمانه نړیوال ملاتړ له ځان سره نه لري، حال دا چې نړیوالو پر ایران د مخکنیو لګول سویو بندیزونو ملاتړ کړی وو. پر تهران د امریکا تازه بندیزونه وروسته له هغې عملي کیږي چې ولسمشر ډونالد ترامپ د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان وکړ. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړي هیوادونو ترمنځ د دغه لاسلیک سوي تړون هدف د ایران د اټومي پروګرام محدودول وو. په بدل کې له ایرانه ځینې بندیزونه لرې کړای سوي وو. په واشنگتن کې د منځني ختیځ د چارو په انسټیټیوټ کې د ایران د یوې اړوندې پروژې مشر احمد مجیدیار وویل د دغو بندیزونو تر څنګ د ایران 390 افراد او شرکتونه هم په تور لیست کې شامل کړای سوي دي. د امریکا تازه بندیزونه تر ډیره د ایران د تیلو صادرات، بانکي سیستم او د ترانسپورټ سکتورونه په نښه کوي. په دغو بندیزونو کې 50 ایراني بانکونه او مرستندوی شرکتونه، تر 200 زیات اشخاص، د انتقالاتو د سکتور کشتی، د تهران ملي هوایی شرکت ایران ایر او د دغه شرکت تر 15 پیته زیات الوتکې شامل کړي سوي دي. د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس ازادي راډیو ته وویل د امریکا دغه بندیزونه له هدفمندو بندیزونو څخه عمومي تحریمونو ته بدل سوي.
This is a general set of sanctions which is
a دا عمومي بندیزونه دي چې هدف یې د ایران د رژیم بشپړ نسکورول دي، ځکه نو په پام کې د تر 300 زیات شرکتونه او اشخاص په تور لیست کې شامل کړئ شي.
شغلی لوکاس وایي د بندیزونه هدف دا دی چې د ایران د تیلو د صادراتو لودرکه د ایران د عوایدو د سرچینه محدود نه بلکې په مکمل ډول بنده سي. واشنگتن اته هیوادونه مستثنا کړي چې د 2019 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې د ایران تیل رانیولای سي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا او اروپایي ټولنې د امریکا د پخوانیو بندیزونو چې د 2015 میلادي کال له تړونه مخکې پر ایران لګول سوي وو ملاتړ کړی وو، خو د امریکا وروستي مجازاتوونکي اقدامات یو اړخیز ګڼل کیږي. د ایران د چارو متخصص احمد مجیدیار وایي د ترامپ ادارې ته به ګرانې وي چې دغه بندیزونه په شدید ډول عملي کړي، ځکه نړیوال ملاتړ یې کم دی. خو نور تحلیلونکي بیا وایي حتی د امریکا دغه یو اړخیز بندیزونه به هم تریوه هدا زیات قوي او شدید وي چې د ایران تجارتي اړیکې، مالی سکتور او په دغه هیواد کې بهرنی پانګونه به اغیزمنه کړي. په وروستیو میاشتو کې په لسګونو غربي شرکتونه د امریکا د شدیدو جریمو له بیرې له ایران څخه وتلي دي.
پر ایران د امریکا د نویو پراخو بندیزونو د اغیز په باب مو تحلیلي راپور واورېده. په امریکا کې هم نوی تغییرات را روان دي. د امریکا د کانګرس لپاره د منځمهالو انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت خپل کړی دی، خو د سنا جرګې کنټرول بیا هم د جمهوریو غوښتونکو په لاس کې دی. اوس چې د استازو جرګې اکثریت له دیموکراتانو سره د امریکا بهرني سیاست کې به څه ډول بدلونونه راځي؟ رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور وړاندې کوي.
که څه هم د امریکا د سیاسي سیستم له مخې اجرایه قوه یعنی سپینه ماڼۍ د بهرنۍ تګلارې په برخه کې زیات صلاحیتونه لري، خو کله چې موضوع لګښتونو، د جګړې بودیجې، ډیپلوماټیکو او یا استخباراتي عملیاتو ته ګرځي، په هغې صورت کې بیا د کانګرس د استازو جرګې باید تصویب کړي کنه سپینه ماڼۍ له ستونزې سره مخ کیږي. تر اوسه پورې چې د کانګرس په دواړو جرګو کې د جمهوري غوښتونکو اکثریتو په دې برخه کې کومه ستونزه نه وه، خو اوس چې ډیموکراټانو د استازو د جرګې اکثریت ګټلی دی، ښایي یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د افغانستان په اړه ښایي د امریکا په بهرني سیاست کې کوم بدلون رانه شي، ځکه د 11 سپتمبر تر بریدونو وروسته د امریکا دواړو ګوندونو، جمهوري غوښتونکو او ډیموکراټانو په ګډه، په افغانستان کې د واشنگټن له پوځي مداخلې ملاتړ کړی دی. د ولسمشر بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال د نوموړي ادارې ژمنه کړې وه چې له افغانستان څخه به ټول سرتیري وباسي، خو د افغانستان جګړه لا دوام لري او د پای ته رسېدو څرکې نه لګیږي. اټکل کېږي چې ډیموکراټان به تر ډېره بریده د افغانستان د جګړې په غیر پوځي حل لاره ټینګار وکړي، هغه څه چې د متحده ایالاتو اوسنۍ اداره هم ورته پاملرنه کوي، او دا کار د افغانستان د سولې پروسې ته قوت وربخي. د روسیې لخوا له خپلې خاورې سره د کریمیا ټاپو وزمې د یوځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د مداخلې په اړه بیا ډیموکراټان او جمهوري غوښتونکي یو نظر لري، او دواړه ګوندونه پر مسکو د بندیزونو پر دوام ټینګار کوي. د امریکا په کانګرس کې دوه ځواکمن کسان نور نشته چې یوې د سنا مجلس د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر دی چې استعفا کړې، او بل سناتور جان مکینو چې په 13 اگست میاشت کې ومړ. د ایران په مسئله کې ډیموکراټان او جمهوری غوښتونکي مختلف دریځونه لري. ډیموکراټانو د بارک اوباما د واکمنۍ پر مهال له ایران سره اټومي موافقه لاسلیک کړه، خو جمهوری غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ګوند غړو یې پر دې موافقې انتقادونه کړي، او پر ایران د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړی دی. جمهوری غوښتونکي نه یوازې د ایران د اټومي پروګرام له امله، بلکې په منځني ختیځ کې د هغه څه په خاطر چې دوی یې له تروریستي ډلو د تهران ملاتړ بولي، د ایران پر رژیم د فشارونو د زیاتولو غوښتونکي دي. په روسیا او ناټو کې د برتانیې پخوانی استازی آیان باند په دې نظر دی چې د امریکا د کانګرس منځمهاله انتخابات اروپایي ټولنې ته هم یوه اشاره ده چې وپوهیږي امریکا کوم لور ته روانه ده. په بروکسل او لندن کې مقامات منتظر دي چې د امریکا نوی کانګرس د خپلو اروپایي شریکانو قدر وکړي، او له اروپا او ناټو سره د امریکا د اړیکو د اخلالولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ توانمندي محدود کړي. د سعودي عربستان په اړه به د کانګرس د غړو په دریځونو کې بدلون موجود وي. که څه هم امریکا له سعودي سره د وسلو د میلیاردونو ډالرو قراردادونه کړي، او ریاض له خپل لوري د تیلو د مارکیټونو په متوازن ساتلو کې رول لوبولی دی، خو په استنبول کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي وژل کېدل، د یمن جګړه او د بشري حقونو موضوع هغه مسئلې دي چې ډیموکراټان پرې زیات تمرکز کوي. دا هم امکان لري چې ډیموکراټان سعودي عربستان ته د سزا ورکولو لپاره دغه هیواد ته د وسلو د پلورلو او د واشنگټن او ریاض ترمنځ د اټومي موافقې چې سعودي حکومت یې غوښتونکی دی مخه ونیسي.
ستاسو له پیغامونو
سید عبد الله افغان د کندهار خصوصا سرپاړي کې محترم څنګه چې د جهادي ګوندونو په نوم ائتلاف جوړیږي، او بیا پر افغانستان یو تور تیار راولي. البته دا د مجاهدینو ائتلاف نه دی، دا د افغان کوش او د افغان چور او د افغان فروش یو ائتلاف دی. هر څوک چې په ګډ دی، که سید دی، که ملا دی، که پیر دی، که جمهور رئیس زوړ دی، که هر څوک، که اتل دی، که قاتل دی، هر څوک چې په ګډ دی، دا موږ نه خوښول نه مو په کار دی. دوی خلکو دا 10 کاله امتحان شوي دي. امتحان شوی سړی په کانکور کې نه شي کامیابه کېدلی، هغه دې بالا خپل بستی په شا واخلي. دې دي د دوی بودیجې او ذخیرې پر کمېدو شوې، اوس بیا غواړي خپل بودیجې او ذخیرې ډکې کړي، خپل جیبونه ډک کړي. افغانان بیا د یو ویر او یو سرې د اور وکندې کې ور وغورځوي، دا د جهاد په نامه باندې ګټې کوي. دا نه جهادیان دي او نه څوک دي، دا
وطن کشی خلاف دی هر څوک چې په ګډ دی هغه ټول دغه دی. وسلام
والا السلام علیکم زه منصور سٹائلیم د پکتیکا بارمل بارډر څخه در سره تماس کوم. زمون یو سړک ته چې کومه مومي سړک راغله د بارډر ته دا په جوړې دی دی ورورا خو بس دا سیدا کنه چې دلته ځنه ډنګ وکړې پاتې دی هغه کوم غادر انجینر هغه وایي چې دا موږ نه غواړو موږ دا غواړو د حکومت نه چې بس مشتلار جوړې کوو شبکې ته ولګوي سکولونه را تراشي زمون را دام نه ولسوالي ده کنه. وسلام په احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
او ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو پر سپټون کې ماشين کې مو پریخي او خبرونه دوه منې مایته ورسېدو. په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي د ازادي رادیو 219 پروګرامونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې خبرونه په دوه منې مایته کې درته خبرو. خو اوس فری بازار ته ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شوراوی د مسکو په ناسته کې به هڅه وکړي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته وهڅوي. تمه ده د افغانستان د سولې په اړه د مسکو غونډه د نوومبر پر 9 نیټه ترسره شي. د سولې د علي شورا د دارلنچا مشر اکرم خپلواک خپل دندې نن استعفا وکړه. د مشرانو جرګې استازي په پکتیکا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو ترڅنګ د ملکي مرګ شوبلې خبره کړې ده. د کندهار میوند ولسوالۍ کې د کمانډو ځواکونو په عملیاتو کې ولس وسلوال طالبان ورجل سوی دي. د عملیات ملي اردو ځنګړو ځواکونو د نړیوالو په مرسته تیر شپه د میوند ولسوالۍ د بند تیمور په سیمه کې ترسره کړی دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سوبروتو کپ نړیوالې سیالۍ پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر ولس کلونو کم عمره لوبډله په دغه سیالیو کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د امریکا متحده ایالاتو د پرونیو انتخاباتو لومړني نتایج ښیي چې دیموکراتانو د استازو جرګې اکثریت څوکۍ ترلاسه کړې دي او جمهوري غوښتونکو په سنا مجلس کې خپل اکثریت ساتلی دی. او د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وایي کله چې له شپږو میاشتو وروسته د امریکا متحده ایالاتونو موافقتونه ختم سي ترکیه به له ایرانه د تیلو او ترانسپورټي صنایعو بندیزونه په پام کې ونه نیسي.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. مخکې دی چې ازادي رادیو دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ازادي رادیو نموده نن ورځی سپورتي خبرونه تازه ابراهيم سفير کړی کوم. د افغانستان کرکټ بورډ نړیوال جام سیالي ته د بشپړ چمتووالي لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ او ایمرجنګ اسیا جام سیالي لپاره ابتدایي لوبډلې اعلان کړي. د غوراوی سلیکشن کمیټې مشر دولت خان احمدزی دغه نوم لړونه د یوې خبري ناسې په ترڅ کې اعلان کړل چې پکې د دوالو لوبډلو لپاره وسل وی لوبغاړي شامل دي. ښاغلی احمدزی ویل لوبډله په بشپړ خپلواک ډول ټاکل کیږي او موږ هر څه د لوبډلې د پیاوړتیا او د افغانستان نوم د سلیدو په موخه کوو. او په وینا یې د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره به د لوبډلې روسي ټاکنه په هندوستان کې د تمریناتو په ترڅ کې کیږي. نوموړي د نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې د تمریناتي کمپ د لوبډلې په نوم لړکی د توپوهنې لپاره د حضرت الله زازی، جاوید احمدی، نور علی زدران، عثمان غنی، حشمت الله شهیدی، رحمت شاه، سمیع الله شینواری او ازهر افغان، د ویکټ ساتونکو لپاره د شهزاد محمدی، منیر احمد او افسر زادی نمونه یاد کړل. باید ویل شي چې ملي لوبډله به د تمریناتي کمپ په لړۍ کې چې د هندوستان هیواد په چنای ښار کې ترسره کیږي له لسو اته تمریني لوبي وکړي او د یوې میاشتې لپاره به دغه لړۍ جاری وساتي. او همدارنګه به ایمرجنګ لوبډله هم د ایمرجنګ اسیا کپ سیالیو لپاره په یاد ښار کې د دریو اونیو لپاره پاتې شي او له هغه وروسته به ایمرجنګ اسیا جام سیالیو کې ګډون وکړي. په هرات کې د نجونو د والیبال سیالیو په لړ کې د فیروزی او سکندری ټیمونو ترمنځ سیالي ترسره شوه. د بدني روزنې ریاست وایي دغه لوبه درې د دوه پر وړاندې د فیروزی ټیم په ګټه پای ته ورسیده. دغه سیالي تیر ورځ پیل شوې چې دوه ورځې نور به هم دوام وکړي. په دغه سیالیو کې د کابل د نجونو لوبډله د فیروزی، سکندری او د هرات منتخب ټیمونه ګډون لري. دغه سیالي د والیبال لوبي د ودی په هدف پیل شوې دي. ټاکل شوی سبا ته په هند کې د سبروتو کپ نړیواله سیالي پیل شي. د افغانستان د فوټبال تر 18 کلونو کم عمر لوبډله په دغه سیالي کې د ګډون لپاره هند ته رسیدلې ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو لمخې په دغه سیالي کې به افغان لوبډله درې لوبي وکړي چې لومړی لوبه یې د نومبر په 8مه، دوهمه یې د همدی میاش په 10مه او درېمه یې په 12مه نیټه ده. دغه سیالي د سلبیختو اسیایي هیوادونو په ګډون د نومبر په 8مه په هند کې پیلېږي.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د بشری او اساسي حقوقو یوې بلې خبرونې ته مو زه همین هیواد هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د انسان د کرامت په اصل خبرې کوو او د خبرونې میلمنه مو هم د بشری حقوقو فعاله اغلی سارا ویګل ده. په پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایو که د مقدمې په شکل د انسان د کرامت په اصل وغږیږو چې د انسان کرامت یعنی څه.
د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. انساني کرامت خو تعریفونه ډیر شوي دي، خو داسې اساسي چې دې دپاره چا تعریف ورکړی، هر چا خپل نظر څرګند کړی، مشخص تعریف نه لري. خو ویلی شو چې مثلا انساني کرامت ارزښت دی، حرمت دی، حیثیت ده، لویواله ده، شرافت ده، شان ده، موقعیت ده، درجه ده، پاکی ده او ښه احساس انسانانو پر وړاندې.
ولی انسان کرامت لري؟
د دې دپاره چې انسان الله تعالی پیدا کړی اشرف مخلوقات دی، نو چون دا اشرف مخلوقات دی دې ته کرامت ورکړی دی. نو د انسان او د حیوان په منځ کې ډیر تفاوت دی. نو دغه کرامت چې انسان لري مثلا حیوانات دی، ځکه چې انسان د عقل خاوند دی، الله تعالی ورته عقل ورکړی او اشرف مخلوقات خطاب ورته شوی دی. مثلا الله تعالی وایي چې زما نماینده د ځمکې په مخ انسان دی، نو په دې خاطر باندې دی ته الله تعالی لکه څنګه چې موږ او تاسو پوهیږو په قرآن عظیم شان کې صریح آیه ده، ولقد کرمنا بنی آدم، ما انسان پیدا کړی د شرافت او د عزت سره.
هغه کوم اعمال دي چې د هغو په کولو سره د یو انسان کرامت تر پوښتنې لاندې راځي؟
مثلا که یو انسان ته موږ توهین کوو، یو انسان تحقیرو، که یو انسان مثلا شکنجه کوو، چې هغه شکنجه غیر انساني چې هیڅ ډول توجیه نه لري، که هغه فزیکي، که هغه رواني، دغه ټول د انسان کرامت تر ګواښ لاندې راولي چې دا باید ونشي. مثلا که چیرې شکنجه کیږي، د هغه دپاره په قانون کې جزا شته، هغه باید جزا وګوري. هیڅوک د دې حق نه لري چې د یو انسان کرامت ته توهین وکړي، د هغې ذات ته، د هغې حیثیت ته، د هغې مقام ته، او یا د هغې هغه حیثیت چې کم یو دی، هغه څوک حق د دې نه لري چې د هغې کرامت انساني ته توهین وشي. او حتی خپله انسان هم نشي کولی چې خپل کرامت توهین کړي، حتی خپله انسان د خپل حیثیت د توهین حق هم نه لري.
کله چې څوک دا حق نه لري چې د بل انسان کرامت ته توهین وکړي یا ظلم ورسره وکړي، بیا هم ولې دغسې کارونه کیږي؟
دا خو ډېر لوی لوی بحثونه دي، خو زه به تاسو ته په سوټو کې دا ویم چې یو خو ډېره لویه بدبختي زموږ د ټولنې بیرته پاتې والی په تعلیمي لحاظ دی. که چیرې ټول نارینه او ښځې مثلا تعلیمي سویه ولري، لوړوالی ولري او باسواده ټولنه، یعنی یو متوازنه معرفي، نو په هغه وخت کې یو بل ته انسان هر کله چې خپل ځان ته یو ارزښت قایلېږي، بیا هغه بل چا حیثیت هم درناوی کوي. نو دا ډیره لویه مسله ده متاسفانه په ټولنه کې چې ځینې اشخاصو ته نه خپل حیثیت ته درناوی کوي او نه د نورو کوي، چې دا د هغې د ناپوهۍ وجه په اساس باندې رامنځته کیږي چې انساني کرامت توهینېږي.
یو باور دا هم دی که یو بل څوک سپکیږي، بې کرامته کیږي، نو دلته ځینې انسانان په دې پې خوشحالیږي چې نه زه کرامت لرمه دی نه لري.
نه، دا هیڅکله نشي کیدلی. الله تعالی په قرآن کې ماته استمخ کې ویلی چې صراحت لري چې ما انسان د شرافت او د عزت سره پیدا کړی، ما انسان ته کرامت ورکړی، دا نه تقسیمیږي نه انتقالیږي، هر څوک حیثیت لري. او الله وایي چې انسان زما نماینده د ځمکه په مخ باندې بنا ان هغه په هغه اصول باندې چې خدای نماینده دی، نو څوک حق نه لري چې یو په بل باندې ځان جګوګړي. انسانان په انساني موقف ټول یو برابر دي، او انساني موقف کې بیا اول شی کرامت دی. کرامت انساني د ټولو انسانانو یو شانته دی.
په ملي او نړیوالو قوانینو کې د انسان د کرامت اصل ته په کومه سترګه کتل شوی؟
منګه په ملي قوانینو کې هم لرو، او ډیر صراحت واضح ویل شوی دی چې هیڅوک حق نه لري چې یو څوک توهین، تحقیر، شکنجه او بدرفتاری ورسره وکړي. او همدارنګه په نړیوالو قوانینو کې هم مثلا اول د بشر د حقونو اعلامیه ده، حکم صادری چې انسان الله تعالی اشرف مخلوقات پیدا کړی، دا د یو کرامت او د عزت خاوند دی. څوک نشي کولی چې د دې کرامت ته توهین وکړي. بیا مثلا سیاسي او مدني میثاق کیا کنونسون په هغه کې هم صراحت لري چې د انسان کرامت لوړ دی، نه تقسیمیدونکی دی، او هیڅوک حق نه لري چې دغه کرامت ته څوک توهین وکړي. یعنی په ملي قوانینو کې شته او په بین المللي قوانینو کې شته. او هر څوک یو څوک مثلا شکنجه کوي یا هغه ته تحقیر کوي یا هغه په فزیکی تور ډیر ځورونې سره مخ کیږي یا مثلا رواني لحاظ باندې دغه کرامت ته صدمه رسیږي، هغه دپاره یعنی اجرایه ضمانت شته چې هغه د افغانستان دغه کود جزایی، اجرایه جزایی کود چې اوس نوې قانون وضع شوی دی، یعنی په هغه کې هم د دې خبرې ذکر شوی او دا ضمانت شوی چې هیڅوک حق نه لري د چا کرامت توهین وکړي.
د دې لپاره چې انسانان یو بل ته احترام وکړي او په ټوله کې هغه کرامت له منځه لاړ نه شي، څه کول پکار دی او څوک یې باید وکړي؟
دا د دولت مکلفیت دی او د دولت په غاړه ده. دا د دولت مسؤلیت دی چې د خپلو د شهروندانو یا د خپلو ښاریانو یا د خپل د هیواد د وګړو کرامت دوی از چون په قانون کې ورته صلاحیت ورکړل شوی دی، ضمانت شوی دی، نو دا باید دولت پلی کړي.
په دې حصہ کې د ټولنې څومره رول دی چې دوی د ټولنې خلک وکولی شي داسې یو چاپیریال ځان ته برابر کړي چې په هغه کې انسان کرامت ولري او محترم وي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده په ټولنه کې، تر ټولو مهمه خبره دا ده چې یو بل ته د یو بل کرامت ته درناوی وشي. که زه مثلا ستاسو کرامت ته درناوی وکم، تاسې حتماً زما. مثلا مونږ ګورو یو کوچنی مثال دی، که یو غل هم ونیول شي چې وادي مثلا سبزی غلا کړي یا مثلا ډېر یو وادي شی یو پنسل دغه کړي، یعنی که چیرته دې ته موږ داسې وایو چې غله تا غلا کړي، شاید په هغې ډېره بده ولګېږي، چون هغه کرامت سره دا ټکر کوي. خو که چیرې ورته داسې وایو چې که دا قلم تا ما نه اجازه غوښتې وې او تا اخیستې وې، ما به ډېر خوشحالۍ درکړه. دا خدای نسبت دا غمخ کې نه چې تاسو ته مو
خو ځینی وای هغه کسان چې جرم کوي هغه باید خپل سزا وګوري.
هر څوک چې کم جرم کوي هغه د پاره په قوانینو کې، ملي قوانینو کې زمنګ هغه د پاره جزا تعین شوی.
یعنی دلته نور افراد او اشخاص حق نه لري چې به د محکمې له حکم یو چاته غل وي، یو چاته
نه
قاتل وي.
تر څو چې په چا یو جرم ثابت نشي، تر څو چې په چا باندې کم جرم تر سره کړی
ثابت شو، بیا ورته
قانون پر نه بیا هم نشي، چون قانون ورته جزا ورکړي، جزا ورته تعین کړي. قانون کې هغه د پاره هر جرم چې کړی، قانون کې هغه د پاره جزا شته، مګر د توهین حق نشته، ځکه چې د توهین حق ضمانت شوی دی. څوک نشي کولی چې یو چا کرامت انساني ته توهین وکړي.
وروستۍ پوښتنه داسې کوو چې په ځینو مواردو کې چې د یو انسان سپکاوی کیږي یا ځورول کیږي، دی خپل راضي هغه خپل بدل اخلي. دلته که یو انسان له داسې مسلې سره مخ کیږي چې هغه د ده د کرامت سپکاوی وګڼل شي، دی باید څه وکړي؟ دی خپله باید عکس العمل وښیي که نه لاړ شي عریضه وکړي او له قانوني لارو مخکې لاړ شي؟
دا به ډېره بهتری خپله کله کس د یو انسان کرامت انساني دی یو بل چا لخوا نه تاخیر کیږي یا هغه تر ګواښ لاندې راځي، چون دې دپاره پراخه ساحه د ملي قوانینو ده، او دا قانون ورته ضمانت کړی دی او قانون هغه ته جزا تعین کړي چې څوک د چا کرامت توهینې څه جزا باید ورکړل شي. دا په کم اندازه کې د دې کرامت ته توهین رسېدلی دی نو بیا هغه ته قانون جزا ورکوي. ضرورت نشته چې سړی خپله انتقام جویي وکړي. قوانین شته، باید د قانون په رڼا کې ځان ته لار وګوري.
ډېره مننه.
خواهش کوم. ډېر شکر. مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل. دغه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي.
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کاری بده کوم
ارغه اس بې تکړه اس بې ته په دې باندې سپریږي. سهار سهار په دې باندې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
زت جار شملا شدوار خندار بابا ولی زیارت کر شام زارت
نن مو کندهار ته بیایو او هلته مو د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خرقه په تاریخ او د چ خلک په یاد زیارت کې کوم دودونه لري خبرو. تاسو کله کندهار کې د خرقه شریفې زیارت ته ورغلی یاست؟
د نور ولایتو په سطح خلک مبارک ته راځي دلته زیارتونه کوي.
هغه کسانو چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه لنګدې څخه لیدلې په حق لې سوای
ما خپل مخ خلاص ما پر دغه سره راکښه شو د متمدي
نن همدا موضوع سره په پیل کې د خرقې لرغونتوب ته تم کېږو. ورپسې د خرقې د ساتونکو یا متولي خبرې او تجربې اورو. په اخر کې د قومونو او قبایلو د وزارت د وزیر ګلاغه شیرزی د خرقې شریفې اړوند خاطرات له مشومتوب څخه بیا تر اوسه درته خبرو. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم.
زد جار شمرا شډوال قندهار تزو د بابا ولی زیارت شام زار تزو.
درنو دوستانو، په کندهار کې د خرقه مبارکې زیارت یو له پخوانیو او مشهور زیارتونو څخه ګڼل کیږي. تاریخ پوهان وایي چې په کندهار کې د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم خرقه د یاد پیغمبر هغه چپنه ده چې کورنۍ په خپل لاسونو د وښ له وړو څخه ورته جوړه کړې وه. چې له مړینې وروسته یې د وصیت په اساس حضرت علي وایس قرنی ته ور واغوستله. کله چې وایس قرنی مړ شو بیا خرقه مبارکه یو څه وخت د هورا په سوري کې امانت ایښې وه. بیا د دوست محمد په واسطه له مکې څخه بغداد ته انتقال شوه. ویل کېږي چې یاد خرقه څو ځله لاس په لاس شوه تر هغه چې د تیموریانو په وخت کې سمرقند او بخارا ته ورسېده. بیا بلخ او بدخشان کې وه. بلاخره د احمد شاه بابا په وخت کې کندهار ته ولېږدول شوه چې تر اوسه یې زیارت همالته دی. د خرقې مبارکې د لرغونتوب په هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي شریف الله دوست څخه پوښتلي دي.
د اوسنۍ بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد څخه راپیلېږي چې د دې مرکز نوم پخوا د جوزګون په نامه باندې دی. کله چې په 1909 هجری پیړۍ کې دلته د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم هغه خرقه شریفه چې خپل د وښ د وړو څخه جوړه شوې ده خاص ښکلا او ښایست لري دغه د حضرت علي رضی الله تعالی عنه لخوا څخه وایي وایس قرنه تور کول شوی و. هغه پر 1300 باندې رااله. بیا دغه جوزګون ته د بدخشان ولایت مرکز چې دی د جوزګون په نامه باندې 1309 هجری پیړۍ پر پدې نامه باندې دی. بیا وروسته تر هغه چې کله دا ورته راوړسوه د ښار د باد لږ ورته یو ګنبز ورته جوړه شوله. دغه ځای د دغه خرقه مبارکه په برکت باندې د فیض آباد په نامه باندې ونیول شو. تر 1902 هجری قمری پورې دغه خرقه شریفه په دې فیض آباد کې پراته و. هغه چې دغه خرقه شریفه بیا په 1902 هجری کې بدخشان د فیض آباد څخه د کابل د لارې کندهار ته یوړل. کندهار پر ورستې ځل را رسیدلې ده. البته د ستر ټولواکه په شاه بابا په واسطه
د احمد شاه بابا د واکمنۍ په 22م کال کې خرقه شریفه کندهار ته ولېږدول شوه. د لېږدولو طریقه داسې وه چې خرقه به په اوښ یا هم په آس له یو ځای بل ځای ته انتقالېدله. په کوم اوښ یا آس به چې خرقه شریفه په ځانګړي صندوق لېږدول کېدله، څوک به په حیوان مخکې یا شاته نه کېناستل. په هر کور کې به چې خرقه د لېږدونکو کسانو د دمې جوړولو لپاره ښکته کېدله، یا د کورنۍ به خپل ټول فرشونه نوي کول او لوی دیګ به یې د خیرات لپاره په اور باراوه. د خرقې شریفې درناوی به یې ډېر په درنه بڼه کوه. په دې هکله د خرقې شریفې په زیارت کې متولي ذکر الله اخونزاده وایي
چې د الله پاک سره ملاقات کوي، الله پاک پر جبرائیل مين باندې راغ وکړي چې ورسره ما رسول ته د جنت څخه چپنه وتراو. نو دا د جنت څخه وتراوړې ده. بیا دا چپنه وایس کړنی سابیا د بولس کال پر سر ګرځوله. بیا احمد شاه بابا راوړل کندهار ته. نو دته بیا دا کومونو دا دغه نصر پر جوړېدل. سیدان ول مشترک زمرد علي صلوات و سلام خلقه ده. احمد شاه بابا کومیان ول مشترک ته دا تور وکړل د هجراوله. نو بار ما شام احمد شاه بابا ز استغاثه کوم سر بیا زت استوان. سر ورو ټول چې ټول ملنګیان فقیران متصرفین ارڅ چې یاس ټول سره راجمه سي. نو هغه سره راجمه سو باندې ول ول دغه د خلک مبارک می په صندوق کې څه شووله کلیمې دا په موټ کې ونی ولې ارڅ ته ک فقیراما سره د خپل خلاصو هغه به در کړوسی کړوسی پر خدمت کوي. نو بیا خپل څنګه دی خلاصې دی نه د مشاوبه کوم یو متبوسو پاس ول خو نه خلاصې دی زموش ومنیکه دا چې رالی بارا دا وتورتو پاس ول بسم الله الرحمن الله اکبر ور خپل خلاص په درې شرط خپل خلاص بارنو ام شاه با فرمان ورکی چې وسینو مبارک او باز استاد کروسی کروسی پر به خدمت کوي.
دیولما اکیډمی د اسلامي برخه علمی غړي وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و الی و سلم خرقه په 1202 قمری کال د میدان وردګو غزنی او قلات لارېخه کندهار ته ورسیدله. په ولایت کې به چې د ډیر وخت لپاره تم کېدله، هلته به زیارت جوړیده. دا چې اوس خلک په کوم ورځو د خرقې مبارکې زیارت ته ورځي، بیا هم متولي اخونزاده وایي
نو دا بیا موږ د جمعې په شپه باندې و شوزو ته د زیارت خلاصو د خلک مبارکه او د جمعې په ورځ و نه نو ته د شوزو په ورځ باندې موږ خپل زو از مستین سری راځي پر کښینه د ساره څخه در غرمې پوري دا موږ دا ورسه وکیلان کړی یو مشران کړی یو چې دا به کلیسته سي دا به تاسو دا خدمت کوي. د جمعې په شپه باندې په زرا او سدي راځي دا یو د سدي او پاسو د نیر لور ملکو څخه د نیر لور دا یو څخه راځي. اول مکه مازمه ده، دوم مدینه منوره ده، دریم مقدس دی، څلرم خلکه مبارکه ده، بیا د هغه خلکه مبارکه ده چې په دې کې ډیر په عزت دي. اولین په عزت ده د دې جنت سره غلې ده، دوم دا دی چې د الله پاک او د علي صلوات و سلام په مابین کې چې ارڅ خبرې سوي دي دا دی اوریدل
دی. حضرت محمد د خرقې جوړښت داسې دی چې دی وخ له وړې څخه له جوړو شو او ریخو څخه په آسماني رنگ رغیدلې. لستونې له تنیس خلاند او د خرقې اوګدواله د انسان لقات څخه لاند ښکاری. د تاریخ په کتابونو کې راغلي چې د حضرت محمد خرقه د کورنۍ په لاسونو جوړ شوې و. خو د خرقې د زیارت ساتونکو وایي چې حضرت محمد ته یاد خرقه د جبرائیل په واسطه له جنت څخه راغلې و. په هر حال په دې اړه نظریات مختلف دي. په نظر کې و چې د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم د خرقې شاوخوا ډېر ښکلې زیارت جوړ شي، خو دا چې احمد شاه بابا عمر د زرګونو نورو هیلو په څیر د الهام نیمګړې پاتې شوه. دا چې والی یاد خرقه کندهار ته انتقال شوه، د خرقې زیارت اوس په څه حال کې دی او په کومه بڼه جوړ شوی دی؟ د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت د تاریخي ابداتو د ریاست رئیس انجینر عبدالحد عباسی وایي
هیلت داو چې خو د خپل د احمدشاه بابا د امپراتوري مرکز د کندهار خارو او بل زمونږ مسلمانانو په عقیده چې دغه خرقې مبارک فیوزات راولي د خلکو د پاره دوه ګمبدې دي چې یو بل په سر باندې خودل شوي او دننه په ساختمان کې د میناتوري او نقاشي باندې تزین شوی ده. خارجي نماد دي کاشي سره، یعنی هغه سنتي کاشي چې د هغې سره تزین شوی ده، د اسلامي معمارۍ سبک باندې جوړ شوی دی چې طاق و کمان و رواق و طاقنما و دغه شیان پکې لیدل کېږي.
تاریخ وایي چې کله د حضرت محمد صلی الله علیه و علیه وسلم خرقه په کابل کې و، نو د احمد شاه بابا لخوا په کندهار کې ګمبدی مانند ودانۍ ورته جوړه شوه چې خرقه شریفه هلته یوسي. او وصیت وکړ چې د هم بیا حملته خښشي. د قومونو قبایلو د وزارت وزیر ګلاغا شیرزای وای چې د خپل د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خرقه لیدلې، هغه د خرقې لیدلو څخه خې خاطرې لري. زموږ همکار فرشته مرسل مرکه ورسره کړې، دا ورېدو بلنې درکو.
کله چې خلقی صاحب مبارک ته ورتللی، له چا سره ورتللی، څه رقم به ورتللی، او هغه وخت یې بڼه څه رقم وه؟
خورکی اول د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته، شخصا تاسو ته ښه راغلاست وایم او ټولو ته سلامونه وړاندې کوم. څرنګه چې خرقه مبارکه چې احمدشاه بابا د بخارا څخه راوړله، ټول قندهار پر روښانه دی. زه چې په خپله کوچنی وم، هم د خپلې مور سره د انا سره به خرقې مبارکې زیارت ته د جمعې په شپه تلو.
داسې ویل کېږي چې دغه خرقې مبارک چې په کندهار کې دا د تاریخ په بېلابېلو دورو کې د یو جل راویستل کېده او لیدل کېده، داسې وایي چې دا یو صندوق په مابین کې ده. کنه آیا کوم وخت تاسو خپله دغه صندوق سر خلاص کړی ده؟ دغه د حضرت محمد خلقې شریفه چې ورته وایي دا تاسو کتلي نږدې نه؟
بلې، ورته ماته خارجي دوستان وویل چې خرقه مبارکه و پاکستان ته انتقال شوې ده. نو بیا ما د خرقې مبارکې متولیان دي راوغوښتله چې دا څنګه موضوع بیا غوږ یاد رقم نه ده سوې. پخوا د ملا خان په وخت کې موږ نیکونه لیدلې وه او موږ لیدلې ده، نه ده انتقال سوې. بیا زه ومه پیرقادر هغه او نور د قندر مشرانو چې خرقه مبارکه هم راویزه چې ووینو، بیا ما پخپله مچ کړه. زما پر دغه سر یې راکسس ور ده متمدي. یو ورځ که تاسو په یاد یاست د قندر په ولایت پر ما باندې دغسې حمله وسوله، په دغه سر کې وویشتم زما پر سر یې اچوه. الله جل جلاله دا ګولۍ بس ډېر مغز ته چوانه سوله. زه خدای اخلاص کړم، خو برکت خرقې مبارکي و. نو خرقه مبارکه بیا چې رئیس جمهور ډاکتر صاحب اشرف غني چې راغی، بیا هم خرقه مبارکه راویزه، بیا هم ما ویدله مچ مې کړله.
تاسو د قندار اوسېدونکي یاست، هلته هم ډېر وخت تېر کړی. د قندار نور وګړي څومره خلقې مبارکې ته احترام لري او په دا خاصه ورځ راځي زیارت کوي؟
زه به خبر درکړم چې ما اورېدلي وه چې په وخت کې الحضرت راغلی و. زه خپل دی دا تور نو کال ومه، خلکو ورته وایي چې خرقه مبارکه راوبس، دا خلک یې وویني. بیا یې د خلکو ژړا و نارې و. بیا خپله الحضرت ویل زه اجازه نه لرم زما پر دې مبارک خرقه باندې زه راکړم، بس زه نه وینم، زه ګناهکار یم. خدای به جزا رانکړي. هغه ډېر احترام ورته درلود. الحضرت دا دروازه یې په سپینو زرو په سرو زرو جوړه کړې وه، د خرقې مبارکې. بیا الحضرت راونه ایستله.
بلې، تاسو ویل چې دروازه یې سپینو زرو ده، اوس هم شته؟
و بلې، هغه دروازه اوس هم شته. هغه پخوانۍ تاریخي دروازه د قندهار قومونه او شخصا ما ټولو ویله او د خلقې ژر متولیانو وویله چې باید دا دروازه ایسته نه شي. خدای دې بیا هم داسې مقامات په لاس راکړي چې زه د خرقه مبارکې زیارت او دا ټوله احاطه او دا منطقې ټوله استبلاغ کړم او دلته یو داسې تاریخي پارک جوړ کړم چې د جهان خلک په سیر ورته راځي.
ډېر زیاتمننه وزیر صاحب.
تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی، کله چې د خپل پلار احمدشاه مقبره جوړوله، نو خرقې مبارکې ته هم بېله احاطه او مسجد جوړ کړ ترسو خرقه مبارکه په خطوګه وساتل شي. لاغه ورسته خرقه مبارکه د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بیا ترمیم شوه، خو بڼه نه ده بدل شوې، ځکه په قانوني لحاظ تاریخي ابدي باید په خپل اصلي حالت پاتې شي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه، تر بیا خې چارې.
مشتون بلتا مڑی مڑی ستا پجوندن کی مشتون بلتا مڑی